یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزایم، د طاهر روشان په تخنیکي همکارۍ د ازادي راډیو د خبري پروګرام ته ستاسو ښه راغلاست وایم. وړاندې اورئ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر سبا به په 5 نورو ولایتونو کې د رایو بیا شمېرنه بشپړه کړي، او د هغو ولایتونو شمېر چې د رایو بیا شمېرنه پکې شوي 6 ته ورسیږي. امریکا پاکستان ته ګواښ کړی چې له چین سره د کمربند لارې پروژې پر ځای له امریکا سره کاروبار زیات کړي. نور مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر د دوه هغو دو امریکایي سرتیرو جسدونو ته درناوی وکړ چې په افغانستان کې وژل سوي دي. په ننګرهار کې 15 کسان د بیلابیلو جرمونو په شک نیول سوي دي. د بشري حقونو یوې نړیوالې ډلې خبرداری ورکړې چې د پاکستان په دویم لوی ښار لاهور کې چټله هوا د میشت هر وګړي صحت ته جدي خطر پیښ کړی دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون ډیلاور ایالت کې د یوې پوځي اډې ته ورغی څو د هغو دو امریکایي سرتیرو جسدونو ته درناوی وکړي چې څو ورځې مخکې په افغانستان کې د څرخل وتکې د نسکورېدو په پیښه کې وژل سوي دي. ولسمشر ټرمپ چې د وژل سوو سرتیرو له کورنۍ سره وکتل، په دې اډه کې ورسره لومړۍ میرمن میلانیا ټرمپ، د امریکا د لوی درې سیزنه د کمیټې مشر مارک میلي او د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین ملتیا کوله. د امریکا دفاع وزارت د پنجشنبې په ورځ په لوګر ولایت کې د دغو دو امریکایي سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکړی و. د امریکا پوځ وایي چې دغه دواړه د چهارشنبې په ورځ په لوګر ولایت کې د الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې وژل سوي دي. پوځ وایي چې د دې پیښې په اړه څېړنې کوي، خو په وینا یې چې لومړني راپورونه داسې نه ښیي چې ګوندې دغه الوتکې د دښمن په ډزو نسکوره سوي وي. طالبانو ادعا کړې چې امریکایي الوتکه دوی نسکوره کړې او پکې سپاره ټول سرتیري دوی وژلي دي. د ننګرهار چارواکي وایي 15 کسان د غلا، وژنې او د نشې موادو د کاروبار په شک نیول سوي دي. تر دې مخکې د ننګرهار اوسیدونکو د غلا، هدفي وژنو او د نشې موادو د کاروبار له زیاتېدو شکایت کړی دی. د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل وایي دغه کسان د پولیسو لخوا نیول سوي دي.
فکر یو جمعه کې دیو 15 کسان چې قاتلین دي او غلدي زموږ غاصبین دي دیو نیولې دي. دیو سره سلاګانې هم نیول شوې دي، او د دین علاوه 340 کیلوګرام مواد مخدر دا نیولې دي چې د دیو په تړاو هم 15 کسان نیول شوي دي.
بلخ د ننګرهار امنیه قمندان ویلي چې لنیول سو کسانو سره به د قانون په چوکاټ کې چلند کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له ایرانیانو غوښتنه وکړه چې په دې هیواد کې د معترضانو په وړاندې د حکومت زپون کې اقدامات دي، د ویډیوګانو او نورو اسنادو په ور استولو مستند کړي، او دا چې واشنگتن به د دې ځورونو په اړه اقدام وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون ناوخته پر ټویټر لیکلي، ما له ایراني معترضانو غوښتي چې موږ ته خپلې ویډیوګانې او هغه معلومات واستوي چې د معترضانو په وړاندې د رژیم زپون کې اقدامات مستندوي. د نوموړي په وینا امریکا به دا ډول ځورونې په ډاګه او وغندي. د پامپیو دغه ټویټ په انګلیسي او فارسی ژبو خپور شوی دی. د هغو معترضانو په وړاندې چې پر تیلو د سهمیې پر لګولو او د بیو پر لوړېدو د اعتراضونو لپاره راوتلي دي، ایران د رژیم د ځپونکو اقداماتو له کبله دغه هیواد د نړیوالې ټولنې لخوا له زیاتېدونکو انتقادونو سره مخامخ دی. د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنر دفتر د هغو راپورونو یادونه کړې چې وایي د معترضانو په وړاندې د ایران د ځپونکو اقداماتو له کبله شایي لسګونو کسان وژل سوي او ډېر نور ټپیان سوي وي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې ګمان کېږي لږ تر لږه 168 کسان به په دغو اعتراضونو کې وژل سوي وي. د بشري حقونو نړیوالې ډلې خبرداری ورکړ چې د پاکستان په دویم لوی ښار لاهور کې ککړه هوا هلته د میشت هر وګړي صحت ته جدي خطر پیښوي. دغه څارونکي ډلې نن د لاهور د څه باندې 10 میلیونه اوسیدونکو لپاره د چټک اقدام غوښتنه وکړه. د بخښنې نړیواله ډله د نړۍ په بېلابېلو برخو کې د لاهور د اوسیدونکو لپاره د خپلو پلویانو د تنظیم غوښتنه وکړه چې د دوی په استادیتوب د خطرناک دود په وړاندې د مبارزې لپاره کمپاین وکړي. لاهور چې د پنجاب ایالت مرکز دی، د نړۍ په سطح یو له ککړو ښارونو څخه ګڼل کیږي. د بې کیفیت تیلو د کارونې نه کنټرول سوي بدرفت او د محصولاتو د سوځولو له کبله د پنجاب هوا له اکتوبر څخه تر فبروري میاشتې پورې ډېره چټلېږي چې د دود د موسم په نامه یادیږي. د امریکا متحده ایالاتونو پاکستان ته خبرداری ورکړی چې که له چین سره لویه زیربنایي پروژه عملي کړي په اوږد مهال کې به د دې هیواد اقتصاد له خطر سره مخامخ کړي او وړاندیز یې ورته کړی چې د دې پر ځای دې د امریکا د سوداګرۍ پر بېلګه غور وکړي. د جنوبي آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیال الیس ویلز د پنجشنبې په ورځ یوه کنفرانس ته وویل چې د چین او پاکستان د اقتصادي دهلیز د 60 میلیارد ډالرو پروژې څخه به یوازې پیکینګ ګټه ترلاسه کړي. د امریکا متحده ایالاتونو او د اروپایي ټولنې ډیرو هیوادونو د چین دغه پروژه او د سیمه ایزو زیربنایي هڅو لپاره د چین په پور ورکولو انتقاد کړی او خبرداری ورکړی چې د چین دغه کار به ځینې مخ پر ودې هیوادونه په داسې پورونو کې ډوب کړي چې هغوی به یې بیرته پرې کولی نه سي. او د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت یوه لوړ رتبه چارواکي له روسیې سره پوځي موافقو له کبله پر ترکیې او مصر انتقاد وکړ. دغه چارواکي خبرداری ورکړی که د امریکا دغه متحدان له خپلو دغو پلانونو تر شا نه سي شایي بندیزونه ورباندې ولګول سي. دغه چارواکي چې د نوم نشورو په شرط خبرې کولې پرون وویل که انقره غواړي له واشنګټن سره اړیکې ښې سي په کار د روسیې د S-400 هوایي مدافع هوایی مدافع د دستگاه له شر څخه ځان بېغمه کړي. ترکیه دغه دستګاه رانیولې او ترکیې ته انتقال پیل سوی دی. ترکیه چې د ناټو یو غړی هیواد دی د روسیې د میزایلو د دفاعي سیستم د پروزو لومړۍ برخه په جولای میاشت کې ترلاسه کړه چې له کبله امریکا ترکیې ته د امریکا سخت F-15 جنګي جټ الوتکو د خرڅولو پروګرام محدود کړ.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستلای شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د 15 نورو ولایتونو د رایو بیا شمیرنه به تر 2 ورځو بشپړه کړي.
21 ولایت د سراسر افغانستان با شماری تکمیل شده. 5 ولایت دیگه ننګرهار، قندهار، پکتیکا، خوست و هلمند هم به طور نرمال با شماری و تفتیش جریان داره.
د انتخاباتو کمیسیون مرستیال عصمت الله ملدا خبره داسې وخت ازادي راډیو ته وکړه چې په 2 ولایتونو کې د ثبات او همپالنې ټیم لخوا د رایو له بیا شمیرنې سره مخالفت شوی دی. د هماورې چې امریکا پاکستان ته ګواښ کړی چې له چین سره د یو لار یو کمربند پروژې پر ځای دی له امریکا سره کاروبار زیات کړي. د افغانستان د اساسي قانون د تطبیق لپاره یو کمیټې ویلي چې د قانون د نقض د مخنیوي لپاره خده چې یو محکمه جوړه شي.
زمونږ د ټولنې غړو چې په اساسي قانون کې ستونزې شته په اړه یو جامع تحقیق ترسره کړی او د دې ستونزو د حل لپاره مونږ یو جامع طرحه هم وړاندې کړې ده.
نور مهم مسایل هم لرو. د پروګرام په دویمه نیمایي کې به د انتخاباتو په اړه باندې د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام درته خپور کړو. وخت په افغانستان کې د غرمې 12:09 کېدونکو دی. راځو لمړی مطلب ته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر 2 نورو ورځو پورې به په 15 ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنه بشپړه کړي. په دې سره به د هغو ولایتونو شمیر چې پکې د رایو بیا شمیرنه بشپړه شوې ده 6 ته ورسیږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هیله ښیي چې په هغو ولایتونو کې چې د رایو له بیا شمیرنې سره مخالفت شوی د کمیسیون غړیو ته اجازه ورکړل شي چې د رایو بیا شمیرنه بشپړه شي. خاطر پردیس په دې اړه معلومات راټول کړي. همداسې به د کابل په سټوډیو کې دی موږ سره به په دې اړه جزئیات شریک کړي. مهرباني.
ډېره زیاته مننه ستنیکته صاحب. سلامونه تاسو ته وړاندې کوم. د دې لپاره چې د ولسمشۍ انتخاباتو پایلې لومړنۍ پایلې البته اعلان شي د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې په 40 ولایتونو کې باید بیا شمیرنې لړۍ پای ته ورسیږي. د دې کمیسیون معاون عصمت الله مل د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته ویل پرته له 2 ولایتونو څخه چې د ډاکټر عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم یعنی د بیا شمیرنې اجازه نه ده ورکړې نور په پاتې ولایتونو کې به تر راتلونکي 2 ورځو پورې دغه پروسه پای ته ورسیږي. هغه په خبر البته چې په 21 ولایتونو څخه د 12 ولایتونو معلومات د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرکزي دفتر ته رسیدلی دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هیله خوده چې نن یا سبا به د ثبات او همپالنې ټیم غړي دوی ته اجازه ورکړي چې د 2 ولایتونو کې هم بیا شمیرنې پروسه پیل کړي. هغه وایي
امید ما انشاءالله 80-90% است که انشاءالله برای ما اجازه می
هغه وایي چې اتیا یې نه نوښته زمونږ هیله مندې ده چې مشان او باصلاحیته کسان د دې ټیم مونږ ته اجازه راک تر څو مونږ وکولې شو چې دغه پروسه په پاتې ولایتونو کې هم پیل کړو او هغه ستونزې چې راولاړې شوې دي هغه ستونزې هم هوارې کړو. د بیاشمیرین پروسه په پنجشیر، فاریاب، جوزجان، سرپل، بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو کې د ثبات او همپالنې ټیم لخوا درول شوې ده. په ورته وخت کې د ثبات او همپالنې ټیم غړی فضل احمد مانوي بیا ازادي راډیو ته وایي چې په دې برخه کې به دغه ټیم نور اقدامات هم ترسره کړي. هغه وایي
احتمالاً اقدامات بیشتر دیگه هم صورت بگیره چون
دی وی په ډیر ګومان سره چې د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم په دې برخه کې نور اقدامات هم وکړي. د لپاره چې د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم نشي کولای چې د روانو حالاتو یو نظارتګر پاتې شي.
همکاري یک ټیم شمارش پیش ببره.
په ورته وخت کې د ټاکنو خپلواک کمیسون تیرونی د شنبه په ورځ د 8255 محلونو کې د څلور دیش ولایتونو کې البته دوی د بیاشمیرنې لړۍ پیل کړل چې بیا په ورته وخت کې د یو شمېر ټیمونو لخوا د درې ورځې لپاره دغه پروسه په ټپه ودرول شو چې روانونه دغه پروسه بیا د کمیسون لخوا لسره پیل شو. بلستاني دیسه
خاطر پر دې سو له کابل له موږ سره د انتخاباتو د رایو د بشمیرنې په اړه باندې ورستي جزئیات شریک کړل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي دي چې په 50 ولایتونو کې به د رایو بشمیرنه بشپړوي خو د ثبات او همپالنې ټیم له دغه بشمیرنې سره مخالفت ښودلی. اخوا د دولت ساس ټیم د کمپاین مشر هم په یو فیسبوکي پیغام کې څه وخت مخکې ویلي وو چې د انتخاباتو خپلو کمیسیون د رایو بشمیرنه بشپړ کړي او نور ټاکنیز ټیمونه دي له معجزه دلیل پرته د دغه پروسې د مخنیوي هڅې نه کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د افغانستان د اساسي قانون مطالعاتي بنسټ د اساسي قانون د محکمې د جوړیدو غوښتنه کوي. دغه بنسټ مسؤلین ټینګار کوي چې د یادې محکمې پر رامنځته کېدو سره به د اساسي قانون د نقض مخنیوی وشي. مشرانو جرګه هم وایي چې په اصل کې حکومت د دغه قانون ماتونکی دی. خاطر پردیس په دې اړه رپورټ لري.
سربیره پر دې چې د افغانستان اساسي قانون د نورو قوانینو مور ویل کېږي خو په زیاترو مواردو کې لیدل کېږي چې دغه قانون په ښکاره توګه تر پښو لاندې کېږي. د افغانستان د اساسي قانون مطالعاتي بنسټ د دې ستونزو د حل یوازینی لر د اساسي قانون د محکمې جوړول بولي. د دې مرکز رئیس لطیف الرحمن سعید د پنجشنبه په ورځ کابل کې وی خبري غونډې ته وویل د وی زموږ د ټولنې غړو چې په اساسي قانون کې ستونزې شته په اړه یو جامع تحقیق ترسره کړی او د دې ستونزو د حل لپاره موږ یو جامع طرح هم وړاندې کړې ده. په همدې حال کې د افغانستان مشرانو جرګه وایي چې حکومت د اساسي قانون اصلي نقص کوونکی دی. د دې جرګې لومړی معاون محمد علم عزتیار چې د دې جرګې په عمومي غونډه کې وینا کوله وویل د ولسمشرۍ ولسي جرګې انتخاباتو په ځنډ ترسره کولو په وزارتونو کې د سرپرستانو پاتې کېدل د حکومت له لوري د قانون ښکاره نقضونه دي.
قانون اساسي توسط مردم نقص نه میشود بلکې دولت او رهبری دولت است که
د وی اساسي قانون د خلکو لخوانه بلکې د حکومت او د دې حکومت د رهبری لخوانه نقص شوی او لارې د قانون څخه خلاف ورزي ته پرانیستده. د افغانستان حکومت نه د دې قانون د اصلاح لپاره او نه هم د نقص نه کولو لپاره اقدام کړی.
ګومای ماستر او عملی برداشت ونه در مورد ضرورت اصلاح و تعدیل قانون اساسی افغانستان اقدام
کرد. خغلی عزتیار هم در از ویل د افغانستان د اساسي قانون پر پلي کېدو د څار کمیسون هم خپل استقلالیت تر پوښتنې لاندې راوستي. هغه ویل د افغانستان ستره محکمه باید د دې توان ولري چې د قانون ناقضین محاکمه کړي. هڅه مو کړ په دې برخه کې د افغانستان د اساسي قانون پر پلي کېدو د څار کمیسون نظر هم راواخلو خو بریالي نه شو. خو د افغانستان ولسمشر مانی وایي چې د حکومت ټول اجرات د اساسي قانون مطابق دي او د اساسي قانون تطبیق د حکومت لپاره یو اصل دی. د ولسمشر د وایان مرستیل لطیف محمود
دولت جمهوری اسلامی افغانستان به عنوان یک
نوی افغان حکومت د قانون مطابق اجرات ته ژمن دی او د قانون حاکمیت زموږ لپاره یو اصل دی.
مبتنی بر قانون است.
د طالبانو د رژیم له نسکورېدو وروسته د افغانستان اساسي قانون په کال 1321 کې د 12 فصلونو او 112 مادو په لرل سره د لوی جرګې لخوا تصویب شو. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
په ننګرهار کې پولیس وایي چې 15 تنه یې د وژنو، غلاو، د نشه توکو د کاروبار او د ځمکو د غصب په تور نیولې دي. مسؤلین وایي دغه ډول عملیات به دوام کوي څو په ښار او د ولایت په نورو برخو کې د جرمونو مخه ونیول شي. په دې اړه روح الله انوري یو رپورټ له ننګرهاره رالیږلی دی.
له تیرو څو کالو څخه د ننګرهار او په ځانګړي ډول د جلال آباد ښار امنیت کمزوری شوی. هدفي وژنې، اختطافونه، غلاګانې او نور جرمونه پکې زیات شوي دي. خو یوه اونۍ کېږي چې پولیسو خپلې هڅې توندې کړې څو د دغه ډول پیښو مخه ونیسي او د یوې اونۍ په دوران کې په لسګونو کسان نیولي دي. د ننګرهار والي شاه محمود میخیل د پولیسو د لاسته راوړنو په اړه وویل:
کوشش کوي چې د ټولو جرایمو مخه ونیسي، چې هغه سازمان یافته جرایم دي، که تروریستي عملیات دي او که مواد مخدر قاچاق دي، غصب د ځمکې دی. په دې ټولو کې دی هغه تنفیذ د قانون په ساحه کې هلې ځلې کوي. په تېره یوه جمعه کې دی 15 کسان چې قاتلین دي او غله دي او د ځمکو غاصبین دي دی ونیولي دي.
والی وای پولیسو نیول شوو کسانو څخه وسلی او نشئی توکي هم ترلاسه کړی دي.
یو سره سلاګانې هم نیول شوې دي او د دین علاوه تقریبا 340 کیلوګرام مواد مخدر چې مختلف نوع دي دا نیول دي، چې د دې په تړاو هم 15 کسان نیول شوي دي. د مواد مخدر په تړاو باندې چې دا په شپږو عملیاتو کې دی ولاسته راوړي دي.
د ننګرهار امنیه قومندان ډګرمن ایمل نیزه وای هو ډکړی چې هر مجرم په سبا ځان رسوي او د قانون منګولو ته به سپاري،
چې هر څوک چې داسې اعمالو باندې لاس پورې کوي او راځي زمونږ ولس زورې په هغه باندې هیڅ نه ورحم پکار ده، هغه نیول کېږي او د قانون منګول ته سپاره کېږي. خلاص اخیری خبر هم ده چې هغه به نیول کېږي.
د ننګرهار اوسیدونکي هم د پولیسو لخوا د غلو، اختطاف کوونکو او د قانون ماتونکو په نیولو خوښ دي. عبدالرحیم وای:
تاسو شاهدان یې چې د 1300 کلونو څخه د ننګرهار وضعیت ډیر زیات خراب شوی دی. تجاران تختول کیږي، هدفي وژنې زیات شوي دي. زمونږ امنیتي ځواکونه همدغسې په میړانې سره عملیات ترسره کوي. انشاءالله دغه ښار به یو ځل بیا د امن ښار په نوم باندې بدل شي.
خلک وای د جلال آباد په ښار کې د چاودنو، سړي تختونو، هدفي وژنو او غلا ورته ژوند تریخ کړي. که پولیس او نور امنیتي ځواکونه په ګډه د مجرمینو د نیولو دپاره مټې رابډ وهي، نو لرې نه ده چې جلال آباد ښار به یو ځل بیا د امن په کور بدل شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د هلمند پمبه ته د حکومت نه پاملرنې د بزګرو علاقه کمه کړې ده. که څه هم د هلمند پمبه ښه کیفیت لري، خو په لښکرګاه کې د پمبه د پروسس د فابریکې خرابوالی او د حکومت نه پاملرنې کروندګر اړ کړي دي چې د کښت څخه یې لاس واخلي. متخصصین وایي که د هلمند د پمبې د پروسس دپاره فابریکه جوړه سي، د خپل کیفیت په خاطر کولی شي د ټولې واد اړتیا پوره کړي. الیاس دایی په دې اړه یو راپور جوړ کړی چې د یو کروندګر په غږ پیلېږي.
زمانم مساجان
څنګه دی پمبو پړ
د کالو کو کروندګر مساجان په خوند خبرې نه کوي. د کلو نه وړاندې په خپل مځکه په سوزبر کاله کې یا پخته کړل، خو د پمبې په برخه کې د حکومت بې تفاوتۍ خواتورې کړې دي. دی وایي دوه کاله د یوه فصل پیسې د هلمند د پمبې په فابریکه کې بندې پاتې وي.
نو بیا مشکل چې دی، ولې خلک نه کوي؟
خلک یې کوي، نو اوس خلکو د تریاکو د غنمو دا شانته مخ کړې ده. نو پمبه خو چې دغه کې ښه ګرانن دي.
نو بیا ولې نه کوي؟ نو فابریکه بنده ده، نه خرڅېږي.
هو، نو خو چې دلته ورې کم دي چې په بسته کالو په دوه کالو پیسې نه راوځي.
دغه مشکل دی.
هو، نو دغه مشکل دی.
پوښتنه مو چې د پمبه د رواج په برخه کې چې خلک یې وکړي،
نو چې فابریکې ورته جوړې سي، دغه فابریکه یې لکه روپۍ ورته ورکړي. هر سړی کوي پمبه ښه ګران هم دي چې روپۍ خپل پر وخت ورته ورکړي. دغه فابریکه یې لکه نو هر سړی کوي.
تا کرلی تر اوسه؟
هو.
څنګه په هغه کال حاصل
ماستل بخینا به چورتاوین مکړل بارے په 2 کال روپی نه راکول
برزری جن تو
و
د هلمند کاله کې د بار او د پمبې د کیفیت لامل ځانګړی نوم لري خو اوس نه د بار خوانستان او نه هغه په خوانې نوم پاتې دی د هلمند کرهنی د ریاست اړوند د بوټو او دانو د اصلاح متخصص عبدالمنان امیری وایي د هلمند د شی خاور په خاطر څو ډوله کاله کې کرل کېدای شي خو بیا هم د کروندګرو هیله ختلې ده که څه هم د کالکو د کښت سره د کروندګرو علاقه کمه سوې ده خو ښاغلی امیری بزګرو ته د پختې په برخه کې مشورې ورکوي
خو یو موضوع سته موضوع پختې ستاسو کالم ښه حاصل ورکړی موږ عملا په فارم کې لرو تصویر یې تاسو اخیستلی سئ اصل یې کتلی سئ هیڅ نوی مشکل د پختې په اصل کې نه دی راغلی خو مشکل په کرنه کې دی په وخت کې دی او د هغو دغه فاصله یا د تخم د اندازې مراتول دي کم تخم چې په ساحه کې کروندګر کری کروندګر پخته ګڼه کری یا سپین کود زیات ورکی هغه ډیر لوړیږي او کټ کی او حاصل کم کی او هغه شش کیږي هلته د کله چې فاصله یعنی کمیږي د امراض د بروت سبب کیږي انو په دې نتیجه کې چش کیږي چې پخته هغه حاصلات کمی او شته نتیجه نه ورکی کنی پخته کوم مشکل سش کال مخ خپل عمل نه لري موږ لاس ورایتی یو تجربه لرو چې زعمل خپل کار پر کوم درې ورایتی هایبرید لرو دوه ورایتی شپږ به کی مرنه تخم لرو یعنی په دغه ټولو شو مشکار کړي هیڅ نه و داسې مشکل مونږ نه شي پختي حاصل نه دی
کلونه کې چې د هلمند د پومبې د پروسس دولتي او لوی فابریکا د نه بودیجې په خاطر ولاړه ده حکومت په وار وار د دې فابریکې درغول وعده کړی دی خو عملي سوي نه دی د هلمند کرهنې رئیس زلمی الکو وایي دوی د جنو زراعتي محصولاتو په خاص ډول پومبې د بیا رواج د پاره حکومت ځینې طرحې ورکړي دي چې که ومنل سي د کروندګرو ستونزې او د پنبې په برخه کې پراته مشکلات حلېږي
ساحه نسبت و نورو کلونو ته کمه سوې ده د 15,910 هکتار ځمکه کې د پنبې یا د پختې تخمونه کرل سوي وه چې خوشبختانه باید ووایي 15,221 ټنه حاصلات په لاس راغلي دي چې پر پې هکتار باندې 4.1 ټن حاصل یې ورکړی دی چې دا ډېره په لوړه درجه باندې حاصلات دي چې د ځمکو څخه راټول سوي دي ول یوازنی مشکل چې دلته موږ په هلمند ولایت کې لرو یا موږ بزګرانو سره لاس ګریوان دي هغه د فابریکې نشتون دی یعنې فابریکا ولاړه ده پروسس یې بند دی
کله چې په لشکرګاه کې د پومبې د پروسس فابریکا فعاله وه کروندګرو تر کور کنار وروسته ولایت کله کوته ورکوي خو اوس نږدې 8 کاله کېږي چې د پومبې د پروسس فابریکا ولاړه ده او مامورین د نکار لامل پر کور ناست دي د بوس تصدی سرپرست رئیس عبدالباقی خان ازادي راډیو ته وویل حکومت د دوی سره کړې ژمنې نه دي پر ځای کړې
دا د ریاست جمهوری د کابینې د ټولو وزیرانو دا د وسول چې دغه 300 میلیون افغانۍ باید دې تصدی په اختیار کې ورکړي تر څو دا تصدی په پښو ودرېږي خام مواد رانیسي بر علاوه یو خدا خو موږ دغه کشار بولي که دغه به چې موږ ښه بدیل کښت وکړنار همدغه تصدی بوسته چې د زایرینو دهقانانو څخه پخته رانیس په ښه قیمت په خپل وخت زمانې پیسې ورته رسېږي همدا شکل دغه په مجموع کې په زرګونو خلک په کار لویږي چې هر څه بدبختي چې د بیکاري عامل دی
د پومبې صنعت داسې وخت کې په هلمند کې کمرنګه سوی دی چې دا ولایت د کوکنارو له ادراسه نړیوال شهرت لري کته هم د کرهنې او مالداری وزارت د کوکنارو د بدیل لپاره ډول ډول پروګرامونه وکړل او لای هم هڅه کوي خو کتونکي وایي پومبا تر بل هر شي ښه بدیل کېدای شي خو هله چې د بوس تصدی په افریقا ورغول سي او د کروندګرو سره پر وخت د پومبې په برخه کې مرستې او معلومات شریک سي محمد الیاسی د غدی رادیو هلمند
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
متحده ایالاتو پاکستان ته خبرداری ورکړی چې که د چین په لویه ترانزیتي لار کې پانګونه وکړي نو ښایي له اوږدمهالو اقتصادي ګواښونو سره به مخ شي امریکا اسلام آباد ته وړاندیز کړی چې په دې لار کې د پانګونې پر ځای دې د امریکا تجارتي موډلونو یا نمونو ته کتنه وکړي احمد تکل په دې اړه باندې معلومات راټول کړي همدا شی په سټوډیو کې دی تکل سه متحده ایالات د چین په لویه ترانزیتي پروژه کې چې لار او کمربند نومیږي د پاکستان له ګډون سره ولې مخالفت کوي
مننه د جنوبی آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیس ویلز چې البته د مخکې هم افغانستان او پاکستان ته ګڼ سفرونه کړي او د سیمې په مسایلو کې ډېره زیاته ښکېله ده یوې غونډې ته یې وویل چې د یو کمربند او لارې په نوم د چین د عامه تاسیساتو د لویې پروژې ګټه یوازې بیجنګ ته رسیږي. متحد ایالات او د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو هم پر چین له دې کبله انتقاد کړی چې د عامه تاسیساتو د دې لویې پروژې د عملي کولو په ترڅ کې د سیمې بېوزلو هیوادونو ته داسې پورونه ورکوي چې یعنی دا هیوادونه د داسې پورونو اخیستو ته اړ کوي چې هغوی بیرته نشي پرې کولی. د یو کمربند او یوې لارې په نوم د چین او پاکستان په ګډه پروژه کې چې 80 میلیارد ډالر لګښت پرې راځي، د اورګاډي پټلۍ، سړکونه او د انرژۍ د لیږد تاسیسات شامل دي. البته دا د 1 ټریلیون ډالرو په لګښت د چین د هغې لویې ترانزیتي پروژې یوه برخه ده چې پراخه سیمه رانغاړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې الیس ویلز پرون د پنجشنبه په ورځ په واشنگټن کې د ودرا ویلسن په څیړنیز مرکز کې د څرګندونو پر مهال وویل چې دا خبره باید واضح وي او د ټینګار وکویل چې واضح ده او باید واضح شي چې د دې پروژې هدف مرسته نه ده.
د امریکا په متحده ایالات په کوم اقتصادي برخو کې له پاکستان سره ګډون کولای شي؟
الیس ویلز چې څرګندونه کولې د خبرداري ورکړ چې د دې پروژې اصلي هدف د داسې بې امتیازه پورونو ورکول دي، همغه څه چې اروپایي ټولنې هم مخکې ویل چې انتقادونه یې کړي دي. د داسې بې امتیازه پورونو ورکول دي چې په ترڅ کې چینایي کمپنۍ د هیوادونو ته خپل کارګران او مواد استوي. هغې زیاته کړه په داسې حال کې چې په پاکستان کې د وزګارتیا کچه په زیاتېدو ده، دا پروژه یوازې پر چینایي کارګر او صادراتي موادو متکي ده. هغې وویل چې دا پروژه به د پاکستان د اقتصاد لپاره ډیره ګرانه پریوزي. په تیره په داسې حال کې چې د پورونو د پرې کولو موده هم په راتلونکو 6 کلونو کې رارسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال یادونه وکړه چې که څه هم امریکا نشي کولای د چین په شان د دولتي کمپنیو په وسیله په پاکستان کې پانګونه وکړي، خو هغې زیاته کړه چې د امریکا د خصوصي سکتور شرکتونه به د امریکا د حکومت له پورونو سره یو ځای وکولی شي چې د پاکستان سره په اقتصادي برخه کې اساسي مرسته وکړي. او د دې علت هم ده چې د پاکستان د امریکایي کمپنۍ نشي کولای په پاکستان کې پانګونه وکړي، لته دا دی چې هلته دولت ډیر فعال نه دی او یوازې خصوصي شرکتونه پانګونه کوي.
مننه کوم. پاکستان تر اوسه پورې په دې اړه تبصره نه ده کړې. په راتلونکو پروګرامونو کې به د پاکستان د دریس په اړه هم تاسو ته تازه جزئیات درکړو. له ازادي راډیو سره پاتې شئ.
ستاسو له پیغامونو
زه د هلمند ولایت در سره په تماس کې یم. زما دغه پیغام دی چې دغه د هلمند د مایوبینو مشات دی او پاملرنه وکړي. هر سړی هر مایوب دی چې څوک د سنگینه راغلی، څوک د ګریشه راځي، څوک د کمه ځای راځي، ورته دغه چې راځي نو کم څوک ریاله نه لري بلته راشي. دا درې څلور میاشتې کېږي چې پیسې شروع دي، نو دوی کاتیانې ځینې واخلي، وایي کاتیانې نه ده کې ولاړ شي، لس بازار راشي، ورځې بازار راشي، کله وایي شل ورځې بازار راشي. هغه چې ورته راشي بیا وایي نورې کاتیانې واخلي، کاتیانې نورې کښولې یا دای سولې نورې کاتیانې راکړي. هغه چې ورکي لس ورځې بعد وایي راشي، کله وایي په شنبه راشي، کله وایي په یک شنبه راشي. بلا دا هغه دی چې ځي او استي او راستي یا هغه چې هغه رشوت ورکوي 15,000 افغانۍ ورکوي، په بدل کې بیا دوی هغه کار چې په کمپیوټر کې جمع کوي پیسې والله کوي، پیسې ورته راباسي او چانی ورکوي. هغه ګرد خلک پاتې دي دا زموږ غږ دي، د لوستورو چارواکو پورې ورسېږي، حتی د ریش جمهورو پورې دي ورسېږي. دا زموږ مایوین دي پاملرنه وکړي. السلام علیکم.
قدرت الله استاد دلاران او تمبر کوم د سدسه موټروان د تصاریان امر سره ساری دي لږ بار مرخص دي. ګمرک والا د چورو چپاو جوړ کړی دي، دیو مخ مترانا ګرځي چرونه کې وي. نو دا اوس کم شور دی، مو یو ته وای 15,000 قبل ته وای، لږ قبل ته وای چور راک محصول به یو ځای به محصول، دوه ځای به محصول. طالبان ول ته جلا پر چی را کړ دي، دا د ګرد بیا جلا را ګرځوي. مسافر ته 1000 ورور چورو چپاو شروع دي، پدا سړی سر خلاص من ولایت تام په شریکان دي، دل آرام اغم په شه نیمروز اغم په شریکان دي، پر اغم دل چورې جوړ کړی دي. بالا خدا غدا سار رہی چې مټران را ګرځي، دا عمل کدا پیدا څوک رسی دا مټران دا سبا پاتې ساګر د مټران و درې بار به خلک شي خوري وې دوه تکلیف ورکی یاد ترانسپورت انسانان ته. دا خو بیا موږ غوښتنه ده کاته دا ترانسپورت والا چې دا چور چپاو دي باندې. والسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.